اخو دا بدکو مظاهرو شاهدو تفصیل بیا له حمله فرشته جلال زیتخه
رپورټونه وایي چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ډلې په تهران کې د مظاهره کوونکو په سرکوبولو پیل کړی. ویل کېږي چې لشتر لږه اولس تنه تر اوسه په دې ترڅ کې وژل شوي دي. په عین حال کې په انتخاباتو کې ماتې خوړلې کاندید میر حسین موسوي له خلکو د اعتراضي لاریونو د جاري ساتلو غوښتنه کړې ده. رپورټونه وایي چې امنیتي ځواکو په تهران کې د 200 اعتراض کوونکو پر یو غونډه اوښکې بهونکی ګاز پاشلی او هوایي ډزې کړې دي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب لخوا وروستی تهدید د دې څرګندونه کوي چې د ایران رژیم د اعتراض کوونکو په وړاندې د عدم تحمل سیاست پرمخ بیایي. د سپای پاسداران انقلاب ډلې پرون د یوې اعلامیې په خپرولو اعتراض کوونکو ته خبر ورکړی چې د دوی په وینا تخریب او آشوب بند کړي. په عین حال کې په انتخاباتو کې ماتې خوړلې کاندید میر حسین موسوي له خپلو پلویانو غوښتنه کړې چې د جعلکارۍ او د دروغو په وړاندې مقاومت جاري وساتي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون له ایراني مقاماتو غوښتنه کړې چې له اعتراض کوونکو سره په معامله کې بشري حقونه له پامه ونه غورځوي. د چک جمهوریت چې د اروپا د اتحادیې دوره‌ای مشري کوي هغه ادعا رد کړې چې وایي د دې هېواد په کورنیو مسئلو کې مداخله کوي. فرانسې هم ورته عکس العمل څرګند کړی او د اعتراض کوونکو ځپل یې وحشیانه کار بللی. د دنمارک حکومت په دې هېواد کې د ایران سفیر ور احضار کړ څو د مظاهره کوونکو په وړاندې د رژیم له چلنده اعتراض ښکاره کړي. بریتانیا هم ویلي چې د برتانوي مامورینو کورنۍ له دې هېواده باسي. په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د برتانیا پر حکومت تور لګولی چې د انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو په خاطر یې جاسوسان ورلېږلي دي. ایټالیا ویلي دا څرګندېږي چې ایران د نړۍ د اتو هېوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه اخیستل رد کړي دي. د کاناډا صدراعظم سټیفن هارپر په شدید لحن د مظاهره کوونکو په وړاندې د ایران د رژیم چلند غندلی دی، خو روسیه ویلي چې د ایران د نن روان وضعیت ته د دغه هېواد د کورنۍ مسئلې په سترګه ګوري.
په همدې سره د راپورونو لړۍ پای ته ورسېده. لومړی د سپورت پروګرام ته غوږ شئ او ورپسې هم د ښځو ځانګړی پروګرام خبرې.
The Lobo, the Maidana.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د ازادي رادیو د سپورت خبرونه ته چې رضوان مرادی د خپل همکارانو په مرسته درته هر دوشنبه په همدې وخت کې وړاندې کوم خراج لاست. پروانه خبرونه کوي چې د پاکستان د کرکټ ټیم د شلو اورونو د کرکټ نړیوال جام وګټه. دا هم اوري چې په کابل کې یو افغان ورزشکاري والوتکه چې شاوخوا 15 ټنه وزن یې درلود تر 100 مترو پورې کش کړه. د محلي لوبو د معرفي په لړ کې نن تاسو ته د مشهوري لوبې خوشي په اړه یو مطلب اورو. دغه راز په اروپا او نړۍ کې 13 د فوټبال د مهم سیالیو او مسابقو په اړه هم معلومات درکو. خو په سر کې سپورتي خبرونه. په کابل کې افغان ورزشکار شاوخوا 15 تنه درنه الوتکه چې په پړو تړل شوې تر 100 مترو پورې کش کړه. محسن وفات یو 15 کلن افغان ځوان دی او د وفا په نامه د تکواندو یو کلب چلوي. د اریانا ام 40 ډول الوتکه تر 100 مترو پورې کش کړه. په خوست ولایت کې د فوټبال سیالۍ دوام لري. د خوست ورزشي امیر ازادي راډو ویل چې په دې سیالیو کې د مرکز او ولسوالیو شاوخوا سلويخ ټیمونه برخه لري او دا مسابقې د خوست په سطحه د غوره فوټبالرانو د انتخاب لپاره ترسره کیږي. په هلمند کې هم د فوټبال سیالۍ هغه شان دوام لري. په دغه سیالیو کې هم ګڼ شمېر ټیمونه د مرکز او ولسوالیو څخه راغلي دي. د پاکستان د کرکټ ټیم د یکشمې پر ورځ په لندن کې د سریلانکا ټیم ته د شلو اوورونو په لوبه کې په 8 وکټونو سره ماته ورکړه او د شلو اوورونو د کرکټ اتلولي ترلاسه کړه. د سریلانکا ټیم په 100 اوورونو کې 138 منډې جوړ کړې او د پاکستان لوبغاړو بیا دا هدف په 38 اوورونو کې پوره کړ او د شلو اوورونو د کرکټ نړیوال جام ترلاسه کړ. او د بوکس د نړۍ د درون وزن اتل ولادیمیر کلچکو د شنبې په ورځ په یو سیالۍ کې خپل سیال د ازبکستان بوکس وهونکي رسلان چاګایف ته ماته ورکړه او یو ځل بیا د نړۍ د درون وزن د بوکس وهنې اتلولي ترلاسه کړه. د پاکستان د کرکټ ټیم د یک شمې پورس په انګلستان کې د کرکټ د لوبې د شلو شلو اورنو اتلولي ترلاسه کړه. د دغه لوبو وروستۍ لوبه یا فاینل د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د لندن په لارډز میدان کې وشو. سریلانکا 130 منډې په شلو اورنو کې جوړ کړې او پاکستان ټیم دا هدف په 38 اورنو کې پوره کړ او د شلو شلو اورنو د کرکټ د لوبې نړیوال جامې ترلاسه کړ. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د کرکټ د شلو شلو اورنو د لوبې د نړیوال جام دا وروستۍ یا فاینل لوبه له پیل نه ډېره جالبه او له هیجان ډکه وه. د سریلانکا ټیم شیرخط وګاټه او لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. سریلانکایي لوبغاړو په لومړیو اوورونو کې تیزه لوبه پیل کړه او داسې معلومېده چې دا هیواد به د پاکستان مخې ته د منډو یو لوی هدف وټاکي. کومارا سنگاګرا د پاکستانی بالویشتونکو یا بالرانو په وړاندې ښه وځلید او 46 منډې جوړې کړې. د هغه ترڅنګ بل لوبغاړي انګولي ماتیوس هم د سریلانکا ملا وتړله او 45 منډې چې د شلو شلو اوورونو په لوبه کې مناسب او ښه رنزونه دي جوړې کړې. سریلانکا په شلو اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 138 منډې یا رنزونه جوړ کړ. که څه هم چې دا دومره زیاتې منډې او یا ناممکن هدف نه دی، خو د پاکستان بیټنګ کوونکي په اکثرو مهمو لوبو کې د منډو په جوړولو کې په غیر متوقع توګه په ډېره خراب اندازه پاتې راځي. خو د لندن د لارډز په میدان کې د دې فاینل لوبې لپاره راټول شوي نندارچیان د پاکستان د لوبغاړي شاهد افریدي تیزې او په زړه پورې لوبې خوښ او حیران کړل او دغې مهمې لوبې ته یې هیجان وروباخه. شاهد افریدي چې د چکو او فورو یا په یو توپ د شپږو څلورو منډو په جوړولو کې مشهور دی، د پاکستان لپاره د کامیابۍ لوبه وکړه. افریدي په 40 توپونو 45 منډې جوړې کړې او تر پایه پورې ونه سوځېد. له افریدي سره شعیب ملک هم ښې منډې جوړې کړې. هغه 45 منډې وکړې او د پاکستان برایې یقیني کړ. د پاکستان لوبغاړو د 138 منډو هدف په 13 اوورونو او 4 توپونو کې پوره او د کرکټ د شلو شلو اوورونو اتلولي ترلاسه کړه. په 1992 میلادي کال کې د نړیوال جام تر بری وروسته دا د کرکټ په ډګر کې د پاکستان تر ټولو لوی برای وو.
خوسی یو له هغو محلي لوبو څخه ده چې د افغانستان په زیاترو سیمو کې خلک کوي. دا ورزش ځانته مینهوال لري او له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې ترسره کیږي. زما همکار د خوسی په اړه یو مطلب برابر کړی دی چې په ګډه سره اورو.
خوسی د افغانستان یوه کلیواله ورزشي لوبه ده. دا لوبه د کمزورو کار نه، بلکې د مټورو او سینورو ورزش ده. کله کله د څو ملګرو، کله د کلي د زلمیانو او کله کله د دوو کله د ځوانانو ترمنځ د یوې مسابقې په بڼه اجرا کیږي. د والیبال، فوټبال یا د کرکټ د ټیمونو غوندې د غړو شمیر ټاکلی اندازه نه لري. د دې لوبې د لوبغاړو شمیر د دوی په خوښه ټاکل کیږي او کېدای شي د هرې ډلې د غړو شمیر یې 15-15، شپږ-شپږ، لس-لس او یا له دې څخه زیات او کم وسي. اوس د لوبې ځای ته ورځو. لوبې ته کابو درې څلور بیسوې نرمه شودیاره تعین شوې. په لسګونو نندارچیان پکې د یوې دایرې په بڼه راټول شوي او د شودیارې منځ یې د خوسی ورزشکارانو ته تش پرېښی دی. څوک ناست او څوک چې نه ویني هغوی تر شا ولاړ دي. د لوبې د میدان په منځ کې یوه مستقیمه کرښه ایستل شوې چې میدان یې په دوو مساوي برخو ویشلی دی. د میدان په وروستۍ برخه کې د یو فوټ په لوړوالي د خاورو یوه وړه غونډۍ جوړه شوې چې د ننګرهار خلک ورته بلوسکا او په نورو سیمو کې ورته ټوپۍ هم وایي. د لوبې میدان ته د برکلي او کوس کلي اوسیدونکي شل تنه راننوتل. د برکلي ډله د کرخې یوې خوا او د کوس کلي ډله د کرخې بلې خوا ته ودرېدله. هره ډله یو میر لري. میر د ټیم سر ګروپ ته وایي. ټولو کمیسونه ایستلي او پرتګونه یې دومره بډ وهلي دي چې له ورایه د نیکرونو غوندې ښکاري او دا د دې لپاره چې د مسابقې په جریان کې له کالیو څخه نیول فول شمیرل کیږي. دا چې څنګه پیل کیږي، ګل احمد نومه یې په حق لوایي.
دا لس یو طرف ته کیږي او لس بل طرف ته. اول دوی وچو لمده اچوي چې مثلا د چانو بعد دغه کیږي چې نمره دوی واخلي. بیا وچو لمده چې د هر چا په نفع شوه په ګټه شوله. بیا دغه نوبت کیږي مبارزې ته یا جګړې ته مخکې کیږي. لاس تنه چې د بل ټیم دی یا د مقابل ټیم دی هغه د ساتن د ټوپۍ لپاره د دوی سره مبارزه کوي. نو دوی له حسین هم ډېره دفاع کوي او دې ته لاره برابروي چې حسین ته لاره پیدا شي چې ټوپۍ ووي او هغوی هڅه کوي چې حسین
لمده وچه یا د انګریزانو په ژبه ټاس واچول شو. لمده وچه د برکلي ډلې وګټله او د لوبې پیل یا د نمرو اخیستل ور په غاړه شول. دوی نه تنه د کرخې په سر او یوې تر شا ودرید. شاته ولاړ تن د لوبې هغه مرکزي ټکی یعنی خوسی دی. همدارنګه حریفه ډله هم ورمخته شوه. د دوی هم نه تنه مقابلې او یو تن شاته ودرید. دا چې شاته ودرید مکلف دی چې له خاورو جوړه بلوسکه یا ټوپۍ وساتي. پریکړه وشوه چې پیلوونکې ډله به لس نمرې جوړوي، یعنی د دوی خوسی به لس ځلې د مقابل لورې د خاورو بړوس ته په لغته وهي. د لوبې پیل ته څو شیبې پاتې دي. د کابل د بګرامیو د ولسوالۍ اوسیدونکی خیر محمد په هکله وایي،
هغه یو تر بله به راځي، بعض زیاتي کوشش کوي خوسۍ ته، خوسۍ چې واخله ټیله یې کړه چې وسوځېدله بیا بلې راځي، بیا بل کېږي، بیا بل کېږي، لس واړه چې وسوځېدل بیا هغوی هغې خوا نه راځي دې خوا ته، نقطه یې ورته تعیین نه کړي. اوس هغې نه له دا خوسۍ اوس که تېزه یو منډې به وشي لاخر ته سخوندران پسې روان وي. هلکان که پتجه یې ونیوه هغه د یو نمره څه وګټله.
د دواړو ډلو زلمیان په یوه پښه ودرېدل او هر یوه خپله بله پښه شاته کت او کلکه یې په لاس کې ونیوله. لوبه په یو شپیلي پیل شوه. د دواړو ډلو غړي یو بل په لاس اوږه او سینه ټیل وهي چې یا په ځمکه راپرېوځي او یا یې پښه له لاسه خوشې شي. په دواړو صورتونو کې که څوک ولوید او یا یې پښه له لاسه خطا شوه سوځېدلی حسابېږي او له مسابقې وځي. که خوسۍ وسوځېد ژر بل خوسۍ کېږي او په همدې ډول د لوبې په جریان کې د هر تن په سوځېدلو سره د ډلې زور ورو ورو کمیږي. هو، د بر کلي د ډلې خوسۍ په ډېرې خوارۍ سره د خپلو ملګرو په مرسته ځان بړوسکې ته ورساوه، په پښه یې ورانه کړه او یوه نمره یې وګټله. د هرې نمرې له اخیستو سره لوبه بیا پیل کېږي او د دوهمې نمرې اخیستلو ته تیاری نیول کېږي. د لوبې دوام د زلمیانو زور، قوت، تکتیکونو او مهارتونو پورې اړه لري، کله یو ساعت ونیسي او کله زیات. د خوسۍ مسابقه اکثره د ژمي په موسم کې چې کومه ورځ اسمان شین او ځوانان له خپلو ورځنیو کارونو څخه بېغمه اوسي تنظیمېږي. دا هم باید وویل شي چې دا لوبه کله کله د دوو تنو ترمنځ هم اجرا کېږي، یعنی یوې خوسۍ او بلې سخوندر شي. خوسۍ بړوسکه وهي او نمره اخلي او که وسوځېد مقابل لوری خوسۍ او دی به سخوندر کېږي.
او اوس بل طاهر روحان څخه واورو چې په اروپا او نړۍ کې تېره اونۍ د فوټبال کومې مهمې سیالۍ او مسابقې ترسره شوې دي.
ګرانو اوریدونکو، شاید تاسو هم خبر اوسئ چې په دې وروستیو وختو کې د فوټبال د نړیوال فیډریشن یا فیفا لوبې جریان لري. دغه لوبې چې په هرو څلورو کالو کې د نړیو د ټولو قارو یعنی آسیا، اروپا، امریکا، افریقا او استرالیا د فوټبال د مخکښو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي، سږ کال په جنوبی افریقا کې ډېرې په زړه پورې مسابقې د جالبو نتیجو سره نړیوالو ته وړاندې کړې. د بېلګې په توګه تېره اونۍ د برازیل او مصر ترمنځ لوبه چې د هغه په ترڅ کې لیدونکو اووه ګوله ولیدل او لږ پاتې و چې مصر د برازیل د ټیم سره چې د نړۍ د تر ټولو تکړه او پیاوړي ټیم په توګه پیژندل شوی دی مساوي پای ته ورسیږي. خو د لوبې په اوورتایم یا اضافي وخت کې برازیل د پنالټي څخه په ګټه اخیستلو سره د مصر په دروازه باندې یو ګول واهه چې په دې توګه